de didan arman ti me مشال ریډیو ته ستړي مشي د غرمې 12 بجې شوی دی. اوریدونکو نن د اتوار ورځ او د 2015 کال د جولای 26مه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، خو لومړی زموږ همکار اسرار عالم مومنا د دې غړي تازه خبرونه اورو.
د مهم خبرونو لنډیز: په پاکستان کې سیلابونو لسګونه کسان مړ کړي دي. د پاکستان فوج وایي په هر قیمت د اقتصادي راهداري منصوبې سرته رسولو ته ژمن دی، او له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغان حکومت یو استازی وایي د خبرو اترو په دویم پړاو کې بعد د کوټې شورا استازی او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازی برخه ولري. او زه خبرونو تفصیل: په پاکستان کې روانو بارانو له وجې د مړو شو کسانو شمیره شاوخوا 240 رسیدلې ده. په چترال کې موجود مشال ډو خبريال وایي پرون د دې سیمې په سیلاب ځپلو 15 کلو کې شل مړي موندل شوي دي، چې وسره په دغه سیمه کې د سیلاب له وجې د مړو شو کسانو شمیره له 150 پورته شوې ده. دغه په خبره په چترال کې څه باندې 300 کلی سیلابي اوبو وړي دي. په چترال کې حشمت نومي یو تن مشال لوتن نوول چې د دې سیمې خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
دا روډ جوړول خو د روستو خبره ده، هلته خلک غریبانان ډوډۍ پسې ترساویږي. دغه عین طرف ته راځي او یو بل طبي چیر دا واغه دا خلک سره مدد کیا. ٹھیک ده کني ګورنمنټ دې طرف توجه نشته.
بلخ په پنجاب صوبه کې هم په زورګونو کسان له سیلابونو متاثر شوي دي. پاکستان رسنۍ له پتونو سره د مبارزې کمی ادارې په حواله وایي دې وخت پورې په پنجاب کې څه باندې 1400 کلی سیلاب ځپلی دي، چې پکې 3 کسان مړ شوي دي. د پاکستان فوزی مشر جنرال احید شریف وایي د پاکستان چین اقتصادي راهداري پر ضد د مخالفینو له کمپاین خبر دی او پوز په هر قیمت د دې منصوبې سرته رسولو ته ژمن دی. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په خپل یو بیان کې ویلي دي چې راحیل شریف په د خالی په ورځ د بلوچستان د پنجګور سیمې دوره وکړه او هلته یې د راهداري منصوبې له مخې د لارو په جوړولو د روان کار جاج واخیستو. بیان کې راغلي چې د پاکستان چین اقتصادي راهدارۍ لاندې د پوز د تعمیراتي ادارې اف ډبلیو او یولس یونټ په بلوچستان کې دا مهال په کار بوختي. د پوز مطبوعاتي څانګې بیان زیاتوي چې د پوز مشر ویلي دي چې د اقتصادي راهداري منصوبه او وګوادر ډېر مهم ستراتیژیکي حیثیت لري. یاد وي چې سږ کال د چین ولسمشر لخوا د اسلام آباد د سفر پر مهال د پاکستان چین اقتصادي راهداري په منصوبه لاسلیک وشو چې له مخې به یې له ګوادر تر کاشغر یو اقتصادي راهداري جوړولی شي. د اربون ډالرو په دې منصوبه هند خپل اندېښنو څرګندونه کړې ده. د قبایلی سیمو وکیلانو اتحادی له حکومت غوښتي چې په قبایلی سیمو کې نافذ اف سی آر قانون ختم کړي او ورته دي بنیادی حقونه ورکړي. د فاټا لایز فورم صدر اجاز خان مومند نن له مشال سره په څنګه مرکه کې ویل باید چې د پاکستان د بندوبستي سیمو په څیر بنیادی بشري حقونه قبایلو ته هم ورکړل شي. نوموړي دا خبرې پر داسې مهال کړي چې د ورلد جسټس پروجیکټ په نامه نړۍ کې د قانون حکمرانۍ ته د ودې ورکولو په هدف جوړ یوې نړیوالې ادارې څو ورځې مخکې خپل کلنی رپورټ کې د قانون پابندۍ کوونکو هیوادونو په فهرست کې پاکستان ته 98 نمبر ورکړی وو. د یادول وړ ده چې د پاکستان د قبایلي سیمو ولس د لسیزو راهیسې د انګریزانو قانون چې فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا سرحدي جنایي قانون نومیږي لاندې ژوند تیروي. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو پر راتلونکي دور کې بعد د اوربند په رامنځته کېدو ټینګار وکړي. محمد نتقي چې د افغان حکومت له لورې د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وو وایي په هغو خبرو کې هم د اوربند مسله یاده شوه، خو بیا پریکړه وشوه چې په بل دور کې خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وشي. نتقي پرون رایټرز خبرجان ته ویلي د خبرو په دویم پړاو کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي. د سولې د عالي شورا غړي شاهزاده شاهد اهم پرون مشال لوته ویل چې د جګړې بندیدل د افغانستان د خلکو لومړی غوښتنه ده.
خلک اله امیدوار کېدای شي چې په دې دور مذاکراتو کې په ډزبندۍ باندې توافق وشي.
محمد ناطقي وایي د خبرو اترو راتلونکي دور کې بعد د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټې شورا ورته وایي استازي او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. تحصیل مشال دو خبرو نوری د ایران د بانو چارو وزیر نن کویت قطر او عراق ته ځي. په دې سفر کې تر ډیره د ایران او شپږو سترو هیوادونو ترمنځ د تهران پر اټومي موافقې خبرې کیږي. د سعودي عرب په مشرۍ خلیج هیوادونو د دې موافقې په وړاندې زر عکس العمل وښود او اندېښنه یې پرې څرګنده کړه. د خلیج هیوادونه چې د ایران ګاونډیان دي په دې اندېښنه لري چې ښایي دا موافقه ایران ته لار هواره کړي چې اټومي وسله جوړه کړي، خو امریکا وایي دې موافقې د اټومي وسلې د جوړولو لپاره پر ایران ټولې لارې بندې کړي دي. د سعودي عرب په مشر اطلاف چې په یمن کې پر یاغیانو بمباري کوي ملکیانو ته د مرستو رسیدو لپاره 15 ورځنی اوربند اعلان کړ. د سعودي عرب په رسمي خبري اجانس کې ل یوې خبرې شوې خبر پاڼې سره سم دا یو اړخیز اوربند د تیرې شپې له نیمې څخه پیل شوی دی، خو په عین حال کې یې دا هم ویلي چې اطلاف د حق ځان ته خوندي بولي چې د اوربند په لړ کې د شهو سیاغیانو له لوري هر ډول فعالیت او خوځښت ته پوځي ځواب ورکړي. او عراقي چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې د لامبو په یو ځای یا سویمنګ پول کې چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې وه دوه زن وژونکو 14 لک تر لږه 12 کسان وژلي. دا بردونه د توز خوراماتو ښار کې شوي چې د بغداد څخه 15 کیلومتره لرې په شمال کې پروت دی. ویل کېږي چې 14 تر 15 زیات کسان ژوبل کړي هم دي. د بریدونو ښکار شوي زیاتره د ترکمن اقلیت شیګان دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اصرار عالم مومن اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې واوري په پاکستان کې د وروستیو بارانونو له وجې د مړو شمېر 200 ته رسېدلې. تر ټولو زیات زیان په چترال کې خلکو ته رسېدلی دی.
خو اختر نفس چرالو یو خورا عمر سیدو ډېر په تکلیف باندې لارې مارم خراب بل دل به چرالو دلته کې مین مسله د اوبو مسله ده. اوبه نشته سکو بم نشته.
تمه ده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د روانې میاشتې په پای کې وشي. بلخوا سیرونکي وایي
ګورو د قطر غړي لا تر اوسه پورې تیار نه دي، خو دا اختلافات داسې نه دي چې د مذاکراتو سلسله دې بنده شي، بلاخره به دغو مذاکراتو ته راځي.
او د شمالي وزیرستان د 500 تحصیلونو خلک شکایت کوي چې حکومت ورته نغدې پیسې ورکول بند کړي دي.
حکومت پاکستان کو وزیرستان سے دے امن ریال واضح کری نوی دخال کو اخفل کری نا تسلی نوی اگے وقت پہ رے دیف ڈی ایم اے نیز دائر کیارا نسی ورکوائے
دا مشال سرائی وابرے. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د وروستیو بارانونو له وجې د مړو شوو کسانو شمېره شاوخوا 200 ته رسېدلې ده. د مشال ریډیو خبریال وایي پرون د چترال په سیلاب ځپلو 500 کلو کې 40 مړي موندل شوي دي چې ورسره په دغه سیمه کې د سیلاب له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 150 نه پورته شوې ده. په چترال کې څه باندې 200 کلي هم سیلابي اوبه وړي دي. بلخوا په پنجاب صوبه کې هم په زرګونو کسان لا سیلابونو متاثره شوي دي. د پاکستان د موسمیاتو محکمې د خیبر پختونخوا په ځینو نورو سیمو کې هم د سیلابونو د راتلو خبر ورکړی دی. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث د چترال نه د دغه سیمې د نقصانونو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
دا تازه چې کوم دغه سیلابي دغه دي اوبه دي 13 ورځ بیا د بر چترال کې دغه شوي بارانونه شوي او بیگا د شپې چې کوم را سیرابي او بدی نو دلته د چترال نه بره یو ریشن نو نه لري زی دی یو کلی دی یو دغه د آبادي د باغې نه دغه کېدلې تیرې لرې ولته کې چې کوم دی نو کورونو دوکانونو او چې کوم دی نو نور دغه فصلونو ته ډېر سخت زیان اړولې دی او هغه کلی چې کوم دی نو په مکمله توګه باندې ډېر زیات دغه کړی دی متاثره کړی دی. او تر دې دمه چې ما کوم د چارواکو له اړخه اطلاعات رارسېدلي دي نو په دغه دغه کې په دې بېګاني د شپې چې کوم دغه دی سیلاب پریشن باندې تېرېدو نو په دې کې دوه کسان چې کوم دي نو مړه هم دی او د دې سره چې کوم دغه په دې سیمه کې په دې چترال سیمه کې د اختر نه چې کوم د سې بیرغونو د لړۍ ده هغه د مړو شمېر چې زموږ سره کم دی نو هغه د دېرشو نه هم دغه شوی دی سیوا شوی دی او خلکو ته ډېر زیات دغه دې مشکلات دي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د خبریال غلام غوث نه اوریده چې د چترال نه د دغه سیمې د سیلاب د صورتحال په اړه تاسو ته تفصیل درکولو. هم د مشال ریډیو خبریال غلام غوث دغه ته په چترال کې له ځینو خلکو سره خبرې کړې دي. دوی د خپلو مشکلاتو په اړه وایي.
زه د ملکونه په 12 گھنٹو کې چترال ته راورسیدم. د سیلاب له وجې زموږ د کلي حالات ډیر خراب دي. سړکونه، پولونه او د اوبو نظام تباه شوی دی. زموږ په کلي کې لس یولس کسان مړه شوي دي. سکولونو او اسپتالونو ته هم زیان رسیدلی دی او زموږ ماشومان د ناروغو د خطر سره مخ دي، ولې چې هغوی ته د سکلو سپا اوبه نشته او دوایان هم نشته. نه حکومتي غړي مونږ ته راغلي دي او نه د ډي سي له اړخه څه امداد را رسېدلی دی او نه زموږ څوک تپوس کوي او نه مو خیر خبر اخلي.
اور نئے ڈی سی او کی طرف سے ہمیں کوئی امداد پہنچا ہے؟ نہ کوئی ہم سے کوئی ہماری طرف کوئی خبر لے کے جاتے ہیں، نہ کوئی ہم سے پوچھتے ہیں.
زمنگا جنازر مردان نراغلی ما حشمت میں نامہ دا او بیگا درے بجے چترال تو اور سیدو رسیدو تلو گرائم و گرائم دی دروش کے چترال کے دلتم ٹھول کاروبار دے گرم چشمہ بونی کے او بس اگا پٹار تاریخ سیلاب راغلے نن تقریباً 10 روز اوشولی 9 روز سداوی اس قسم سے مطلب زالو نشول چ گورنمنٹ دلتا سرور سی دا روڈ جوړون خود روز تو خبر دا ال تخل غریبانان ډوډۍ پسی ترساوی گی دیکھو عین طرف ترازی او یو بل توی چیر دا واغه دا خلک سے مدد کیا ٹھیک دا کنی گورنمنٹ دې تر توجہ نشری.
زما فاروق احمد نوم دے دیری کوم کو پدیا علاقہ دا روڈ کار کو پدی بجی باندې او علاقے تو تیان دار تقریبا 7 کلومیٹر روڈ ہے وڑے دے فقط بمبرے 2 کلومیٹر یو دین کلو روڈ وڑے دے منځ ته منځ لږ لږ گاڑی چلیږي خو دغه دې دا تکلیف خلکو ته راشن او دغه ډېر زیات دی. زموږ د اندازې مطابق که دا اوبه کمې شولې خو تقریبا 15-20 ورځو کې تیارېږي دغه ریزي ته وټرې پرې په بحال شي. خو که اوبه کمې نه شولې او سیلاب دغه صورت حال لکه څنګه چې بیګام راغلی او بله ورځ هم راغلی و دا نن درېیمه څلورمه ورځ ده چې روز دانه سیلاب راځي خو په دې صورت حال را روان وي بیا مشکل ده. او که دغه نه وي انشاءالله چې 15-20 ورځو کې به پرې پرې آزاد شي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو چترال او خیبر پختونخوا په نورو سیلاب ځپلو سیمو کې د سیلابونو له وجې د ممکنه بېلابېلو ناروغیو د خورېدو له کبله د صوبې په ټولو لویو اسپتالونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د خیبر پختونخوا د صحت چارواکي وایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د سرمنې، کیدست او نورو بیماریو د خورېدو خطر هم ده چې له کبله دوی په اسپتالونو کې ایمرجنسي اعلان کړي او د ډاکټرانو، نرسانو او د اسپتال د نورو کارکوونکو رخصتۍ یې هم منسوخ کړی دی. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې تر مخه د چترال په شمول د خیبر پختونخوا بېلابېل برخو کې د پشکال بارانو او سیلابونو له وجې په سیلاب ځپلو سیمو کې د خراب اوبو د استعمال، د معدې او د پوستکو د یو شمېر ناروغو د لګېدو خطر ده چې پکې د قیدس، خارخ، معدي تبو، زړې او نورو ناروغۍ شامل دي. د دغې ناروغو مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا ټول ډاکټران او طبي عمله چمتو کړی شوی ده او د صوبې ټولو لویو اسپتالونو کې انتظامات مکمل کړی شوي دي. په پېښور کې د حیات آباد میډیکل روغتون مشر ڈاکٹر نورولی مشال ریڈیو ته دغه تیاریانو په حق لوویل.
موږ درې څلور وادونه کاغه ته بیا چې مریضان دي، کاغه یې میډیکل مریضان دي، دا ته موږ مختص کړی دي که خدای دې نو کې کچې ته د دې څه مریضان وو او موږ د څکو چې دې چې دا تخاص کر د سیلاب سره تړلې کومې بیماریانې دي، کال رسوا د سټرنټایټس شو یا هپاتایټس لړې شو، دا چې دونه راشي چې موږ به د دې مریضان انشاءالله ایڈمیٹ کوو هم خیال به ساتو او د ګورنمنت ډایرکټورز هم د کدي.
بلخو د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شرم خان ترکه او د وزیر اعلی په هدایتو د پیښور لوی اسپیټال لیډی ریډینګ د ټولي عملی چټیانه هم منسوخ کړی شوی دی. د سینیئر او جونیئر ډاکټرانو ټیمونه هم ټاکل شوی دی او د دوی په وینا کده چترال په شمول د صوبې نور سیلاب ځپلو ځایونو کې هم اجد شي نو دوی به دغه ټیمونه ولیږي.
لیډی ریډینګ هاسپټل کې د 11 تاریخ نه ایمرجنسی نافذ ده سوره چې ډاکټر دي نرسز پیرامیډیکس نو سټاف دي داږي ټول چې کچا چټیانې وغه کینسل دي کیجوالټی کې وافر مقدار باندې میډیسن ټول اویلیبل شوی دي او سٹور چې زموږ کوم مین سٹور دی د میډیسن حواله سره هغه ته هم خبرداري ورکړی شوی دی چې هغه ټول چې سور دي کې ضروري میډیسن دي ادویات دي هغه ټول ځان سره سټاف وساتي نرسز پیرامیډیکس ډاکټرز نو سټاف چې سوره کم ځای کې لګي کدا څه صدغه راغی نو خپل ترڅو کوشش وکړو
د پامل دا چر چترال په شمول ملکن ډیویژن چرسدا نوخار او پیښور کې دا په شکل بارانون لوجي زنه زینه سیلاب زپلی دي په خصوصو دغه ماشومانو کې د بیلابیل ناروغو خوریدو خطر ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو، د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلی دي چې د پاکستان او د چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پر ضد د مخالفینو له کمپاین خبر دی او پوځ په هر قیمت د منصوبې سرته رسولو ته ژمن دی. د پوځ مشر جنرال راحیل شریف بلوچستان ته سفر کړی او هلته هغه ته د اقتصادي راهداري په اړه بریفینګ هم ورکړل شوی دی. نور تفصیل احمد الله راکوي.
د آی ایس پی آر کم چې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه د هغې د بیان مطابق پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه چې کومه ده د دې جوړول دپاره ایف ډبلیو او یولس یونټ چې کوم دي هغه دا وخت په بلوچستان کې کار کوي او تیره ورځ چې کله جنرل راحیل شریف صاحب ته کوم بریفنګ ورکړی کې دونو په دغه مهال کوم سړکونو حوالے سره د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ او د فوج د جنوبي کمان کمانډر لیفټنټ جنرل ناصر خان جنجوه چې کوم هغه هم په دغه مهال موجود وو. جنرل راحیل شریف دا وینا وا چې گوادر پورت او اقتصادي راهداري منصوبه چې کومه دا به د اولس ژوند بدلولو کې او په دې سیمه کې خوشحالي چې کومه دا براولي او اقتصادي راهداري خلاف موږ د خپل مخالفین چې کوم دي اغه د عزایم نه موږ په پوره توګه خبر یو. د نوموړي دا هم وینا وا چې اقتصادي راهداري منصوبه چې کومه دا او د گوادر یو مهم ستراتیژیک حیثیت دا دوان لري او دا به موږ په هر قیمت باندې چې کوم دي دا به مکملو. اصرار د پاکستان چې اقتصادي راهداري منصوبه اف ډبلیو او چې کوم دي هغه په 15 زینو کې لګیا دی سړکونه جوړوي او آی ایس پی آر دا وایي چې په 800 او 100 کیلومتر کې تقریبا 502 کیلومتر سړک چې کوم دی په دې باندې کار مکمل کړی شوی دی او دا لارې چې کوم دي د گوادر پورت به د ملک د نورو برخو سره چې کوم دی دا به سره تړل کیږي.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د بلوچستان په ژوب کې د پښتونخوا ولسی تحریک او ویخ ادبی ټولنې لخوا د گوادر کاشغر کوریډور د بدلون پر ضد ولسی غونډه شوې ده. په دغه ولسی غونډه کې د ژوب د ټولو سیاسي، مذهبي، ملتپالو ګوندونو استازو، قبایلي مشرانو، د مدني ټولنو غړو ګډون وکړ. په دې غونډه کې ټولو په یو غږ غوښتنه وکړه چې د گوادر کاشغر غربي لاره دې په هر صورت جوړه کړل شي. تر دې ولسی غونډې وروسته د پښتونخوا ولسی تحریک له مشر ډاکټر سیدالله محسود سره د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر خبرې کړې دي.
ژوب ته خو مونږ چې کوم چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور دی د هغې په لړ کې راغلي یو چې دا اوس چاینا پاکستان نه دی، دا چاینا پنجاب اکنامیک کوریډور دی. او که څوک په دې خوشفهمۍ کې وي چې په 28 مئی نواز شریف چې آل پارټیز کانفرنس کې کم اعلان کړی وو نو په عمل کې دا نشته. زما خیال د دنیا په تاریخ کې به منتخب وزیر اعظم دومره غټ دوکا چا سره نه کړل که سونه چې نواز شریف کړی ده. د پلانی کمیشن چې کم د کوریډور د روټ په حواله سره نقشه ده، په هغه کې مغربي روټ نشته. د پاکستان بجټ د دې کال والا 2015-16 په دې کې د مغربي روټ لپاره یو آنا نشته،
د مشرقي روټ لپاره شته.
مشرقي روټ لپاره شته. د ابا درته وایو د کوریډور چې کم بجټ ته 3600 اربا، په هغه کې د ټول بلوچستان د پښتنو لپاره یو آنا نشته. نو موږ د دې دا وایو.
نو ډاکټر صاحب، پښتونخوا ولسی تحریک هغه به څه کوي؟ یو خو دغه سي ولسی غونډې دا به یوازې تر خیبر پښتونخوا کې کوي ژوکم تاسو وکړه، نور به دا تاسو پلان څه کوي؟ څه به کوي تاسو
د دې په سلسله کې؟ موږ هلته سیمینار یو کو، بیا دلته راغلو، بیا په ترازنده کې مو کو، بیا واپس ځو په خبر کې، بیا سیمینار کوو. نو بیا مغه نمونه د وکیلانو سره ملاوي د یونیورسيټو ته تل، اکیډمي ته تل، سیاسي ډلو ته تل. سیاسي ډلو کې موږ د اختر ټوله ورځ چې کوم الته سیاسي ډلې دی هغوی ته ورغلي یو، هغوی هم ته تحقیق ورکړی دی. نو دا هله ځله به بیا شروع کوو چې که چېرته دا موږ اوس ایثار نه کوو نو بیا خو کریډور نه لاړو قسمت رانه لاړو یعنی زمګ په حق دسی ډاکه وچیده شو چې کریډور مونږ لراغي خو زدې پښتنو قسمت به بدل شي کران نه پښتون سر ډرایور کې دی شي اردلی کې دی شي چوکیدار کې دی شي د بوت پالیشي کې دی شي د ټوپک مار کې دی شي نور د پښتنو سه مستقبل نشته.
ډاکټر سید عالم صاحب تاسو ول چې پښتونخوا ولسی تحریک دا یو پرشر ګروپ دی دا کوم رودونکو ته وایي چې دا پرشر په چا باندې تاسو اچوي فشار په چا باندې تاسو اچوي
موږ تھنک ټینک هم یو پرشر ګروپ هم یو تھنک ټینک خدا رول وی چې تحقیق کوي لیکاتو کی پرشر ګروپ دا وی چې هغه ورسره ورسره هله زلم کی مثلا دلته چې مونږ رالو نو پرشر ګروپ دته نه وی چې کینی بل سړی دباو کو بس دته وی چې ماحول جوړ کا خلق کانه کا چې خلق کانه کې سیاسي ډر وړا کانه کا په دلیل یې پړکا په ثبوت یې پړکا بیا مظاهره وکا پورمن مظاهره وکا سیمینارونه وکا اړتال خو به ډېر وروسته خبره ده نو دا د پرشر ګروپ په تور باندې دا نه مونږ خپل کردار لوبو
په د پاکستان او چاینا په دې گوادر کاشغر کوریډور کې تر ټولو یو خو د پاکستان مرکزی حکومت ته اشتاس لاغت خوښتنه کوي هغه ته خواست کوي د هغه فساد باندې احتجاج کوي لیکن تر ټولو لوی مهمه هغه خو چاینا هم ده آیا د چاینا تر حکومت پورې ستاسو د احتجاجونه ستاسو د تحریک د دې کوم غونډې کیږي احتجاجونه کیږي تر هغه پورې هم رسوي او کیا
بالکل ډېره همه نقطه ده موږ به التم زمنګ تیر ته کی کوم په وکه پیپلز ډیلی ته ور کړو د دې
چاینا
ټولو اخبار دی ټولو اخبار او د پارټي یعنی د ترجمان اخبار دی چاینا سفارتخانه ته بهم لګو چاینا پرزیدنت ته بهم لګو چې کم کم موږ د نت او د نن سبا جدید لارې دي هغه به ټول استعمالو
اخیری پرسته مینه ډاکټر صاحب هغه دا چې دغه د پښتنو چې کم سیاستوال دي تاسو به له هغه سره قدم په قدم ردی په احتجاج کې کیا به هم له هغه جلا خپل احتجاج او خپل حل ځای
مونږ خو بجی جدائی سره چرته نه غواړو نفاق نه غواړو کچرته سیاسي ډلې زمنګ نه تیز شوي مونږ ورپسې وو او کچرته غه شاته مونږ روان یو خپل واس بکو
او ریدونکو د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وو د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویل دی چې د اقتصادي راهداري پر ضد د مخالفینو لکمباینه خبر دی او پوز به په هر قیمت د منسوبې سرته رسولو ته ژمن دی په دې اړه مو په امریکا کې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر محمد تکی سره خبرې کړې او په سر کې مو ترې پوښتلي چې د پوز د مشر دغه بیان ته څنګه ګوري
پہلا خبر اس کو دادا جی چې د پاکستان د فوج سر لخر په داسې موضوع باندې چې داخلي او خارجه چارو سره متعلق دی هغه باندې داسې ښکاره خبرې کول دادا غي منصب نه دی پاکستان کې سیاسي حکومت موجود دی میاسر نواز شریف واکمن دی هغه که هر رنګ سیاسي مسلې کول غواړي سیاسي پروګرامونه کول غواړي آیا چې بلوچستان کې کول غواړي دا هغه منصب وو چې هغه په دې باندې به وینا کړې وي او که داسې خطرات ورته راپېښ دي غیر چاپېر دښمنانو چې څنګه راحیل صاحب شریف ویلي دي نو باید خپل صدر اعظم ته دا خبره کړې و او هغه دا خبره راپورته کړې و چې چرته نریندر مودي سره خبره کوي اکثر اشاره خو هغه د هندستان هند طرف ته کوي او د دې هیڅ شواهد نشته چې بلوچستان کې چې کوم هغه ورته سرمچار وایي چې کوم ازادي لپاره خلک جنګیږي هغه ته هیڅ قسم امداد ملاويږي افغانستان یا هند نه هیڅ شواهد
ڈاکٹر صاحب دارا تو د پختونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود او نور زنی پختانه سیاستوال تور لګوي چې له پختنو سیمو تیریدون کې غربي لارې لپاره وفاقي حکومت پیسې نه دی خودي خو وفاقي حکومت دغه تورونه ردوي او وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي کوریډور د ټولو صوبو په ګټه دی نو څه وایي چې څوک په صداقت دی
عرض دا دی چې مال د چین دی او کاشغر نه راپورته کیږي په مالګاډو باندې په ګاډو باندې او ساحل د گوادر د بلوچستان دی او چودري پکې پنجاب دی آیا که د پنجاب لړخه پلانینګ وزیر دی که صدر اعظم دی که جرنیل دی هغه خبرې کوي لګیا دي او بیا لار د پښتنو استعمالیږي نو که د هغې پکې څه وینا نشته د هغې څه نشته په دې کې نو بیا خبره دې ته راشي چې دا شی یو استحصالي غوند پکې رنګ اخیستی دی او پښتنو لپاره هم او بلوچستان لپاره
تاسو د ډاکټر محمد تکی خبرې اوریدي او اوس هم راځو یو بل موضوع ته لوسوال طالبانو سره په د خبرو په بل دور کې به د افغان حکومتي ډله د اوربند په مسله ټینګار وکړي. د حکومتي لوري د یو مذاکره کوونکي په خبره د اوربند موضوع به د دې خبرو اترو د ایجنډا په سر کې وي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان اورو.
د افغان حکومت د هغه هیئت یو غړی چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په بل دور خبرو کې برخه اخلي وی د خبرو اترو په دې دور کې به چې ټاکل شوي راتلونکي اونۍ ترسره شي اساسي ټینګار پر اورو بند وي. په بریدونو او جګړو کې هر ډول کمی که موقتی هم وي کولی شي د افغانستان د سولې بهیر پیاوړی کړي. د افغانستان د سولې د شورا غړی مولوي شهزاده شاهد هم په همدې باور دی چې له یو اوربند پرته د افغانستان د سولې په بهیر کې د باور ترلاسه کول ممکن نه دي.
خلک اله امیدوار کېدای شي چې په دې دور مذاکراتو کې په ډزبندۍ باندې توافق وشي، کلي شکل باندې که په نسبي شکل باندې، مقطعي دایمي. ولیکه ډزبندۍ ونه منل شي په دې مذاکراتو به اعتماد پیدا نه شي، او چې اعتماد نه وي ولسونه به همکاري ونه کړي. نو زما غوښتنه دا ده د ازادۍ راډیو د لارې چې ډزبندۍ مسله جدي ونیولی شي، دا د اعتماد سازۍ دپاره اهمه نقطه ده.
د اوربند په اړه ټینګار په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې درنه مرګ ژوبله یې هم اړولې. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې وسلوال طالبان به د اوربند سره موافقه وکړي که نه. له بله پلوه دا هم نه ده معلومه چې که اوربند ومنل شي هم عملي به شي او که نه، ځکه طالب قمندانان په خپلو کې د سولې د خبرو اترو په اړه بېلابېل نظرونه لري. محمد ناطقي چې د افغان حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وای، په هغه خبرو کې هم د اوربند مسله یاده شوه، خو بیا پرېکړه وشوه چې په بل دور خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وشي. ناطقي وویل چې په راتلونکي دور خبرو کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي او هیله مندي چې مقابل لوری به یې ومني. د نوموړي په وینا اوربند به خلک د دې خبرو اترو بریالیتوب ته هیله مند کړي. ناطقي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د خبرو اترو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټې شورا ورته وایي استازي او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. طالب ویندویانو په خپلو خبر پاڼو کې تر اوسه په مستقیمه توګه د سولې د خبرو اترو په اړه څه نه دي ویلي، خو د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په پیغام کې خبرې اترې هدف ته د رسیدو لپاره مشروع لار بلل شوې وه. ښاغلي ناطقي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي ټاکل شوې ده چې د خبرو اترو بل پړاو د جولای په 1 نیټه په چین کې ترسره شي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو ته مده د روانې میاشتې په پای کې د افغان حکومت او طالبانو د نمایندګانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم دور پیل شي. دا چې په دغه خبرو کې به د طالبانو د ټولو ډلو نمایندګي شامله وي، او آیا دغه به په سیمه کې د امن او سولې په پر ځای کولو کې څه رول ولوبه وي که څنګه، په دې اړه تفصیلي رپورت یوې وړې ته مې وروسته اورو. تمدا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو په راروانه اونۍ کې په چین کې پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو سره د دغه خبرو دویم پړاو یو مهم پرمختګ ګڼي. ځینې څېړونکي وایي چې په دغه خبرو کې به په افغانستان کې د نړیوالو عسکرو پر وتلو، د ملګرو ملتونو د تور لیست نه د طالبانو د مشرانو د نومونو د لرې کولو او هغه طالب مشرانو په خوشي کولو خبرې کیږي چې په افغانستان او یا د نورو هیوادونو لکه د پاکستان په جیلونو کې قید دي. خبریال او څېړونکی سمی یوسفزی بیا وایي د سولې د خبرو پیلېدل یو ښه عمل دی، خو د طالبانو د قطر ډله او د کوټې شورا د خبرو په روان عمل ځینې اختلافات لري.
افغان حکومت هڅه کوي چې جنگ بندي رامنځته کړي، یا اقلا یو هفته دپاره یا لس ورځو دپاره یا وې میاشت دپاره علامتي جنگ بندي رامنځته کړي. زما په خیال داسې نه بریکي چې دې حده پورې د دوی مخکې ولاړ شي. او بل طرف ته چې ګورو، د قطر غړي لا تر اوسه پورې تیار نه دي. زمونږ چې کومې ذرایع دي هغوی هم یو څه خپل تحفظات او ملاحظات لري، او تر اوسه پورې د کوټې د شورا د مشر اختر واواز منصور او د طالبانو د قطر د دفتر مشر طیب آغا ترمنځ یو څه اختلافات موجود دي. خو دا اختلافات داسې نه دي چې د مذاکراتو سلسله دې بنده شي، بالاخره به دغه مذاکراتو ته راځي.
بل خوا د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې مشر نصرالله ستانکزی وایي دا یو ښه پیل دی، خو باید پاکستان دا وار له زړه نه په سیمه کې د سولې لپاره کار وکړي.
دغه خبرو اترو شروع او د ناستې مخامخ ناستو دې خبرو بیا پیل یو ښه شروع ده، یو ښه پیلامه ده ایله ده چه دوام وکړي. پاکستان مکلفیت لري د افغانستان د یو ګاونډي هېواد توګه او د خپل سولې او ثبات لپاره د افغانانو سره د سولې په پروسې کې او د سولې په لړۍ کې مرسته وکړي.
دې نه وړاندې د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې د افغان حکومت او د طالبانو د نمایندګانو ترمنځ لیدل وشول چې دواړه غاړې پر دې سلا شوې وې چې دوی به د روانې میاشتې په پای کې له یو بل سره بیا ویني. بلخوا امریکا هم د دغه خبرو ستاینه کړې او دا یې د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره یو مهم ګام ګرځولی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د غرمې 12 بجې شوې دي. اوریدونکو لړن خبرونه د اسرار عالم مومن ناورو.
په پاکستان کې د روانو بارانونو له وجې د مړو شوو کسانو شمېره شاوخوا 240 ته رسېدلې ده. په چترال کې موجود مشال ډیو خبریال وایي پرون د دې سیمې په سیلاب ځپلو 50 کلو کې 40 مړي موندل شوي دي چې ورسره په دغه سیمه کې د سیلاب له وجې د مړو شوو کسانو شمېره له 150 پورته شوې ده. د ده په خبره په چترال کې څه باندې 300 کلي سیلابي اوبه وړي دي. بلخوا پاکستاني رسنۍ وایي په پنجاب صوبه کې هم په زرګونو کسان له سیلابونو متاثره شوي دي او څه باندې 400 کلي سیلاب ځپلي چې پکې 3 کسان مړ شوي دي. د پاکستان پوځي مشر جنرال احی شریف وایي د پاکستان چین اقتصادي راهداري پر ضد د مخالفینو له کمپاین خبر دی او پوځ په هر قیمت د دې منصوبې سرته رسولو ته ژمن دی. دغه څرګندونې د پاکستانی پوځ د مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې مخې ته راغلي دي. بلخو د پښتونخوا ولسي تحریک مشر د جوب د ټولو سیاسي مذهبي ملتپالو ګوندونو استازو قبایلي مشرانو د مدني ټولو غړو په یوې غونډه کې پرون غوښتنه کړې چې د ګوادر کاشغر غربي لاره دې په هر صورت جوړ کړل شي. د قبایلي سیمو وکیلانو اتحادیې له حکومت څخه غوښتي چې په قبایلي سیمو کې نافذ افسیار قانون دی ختم کړي او ورته د بنیادي حقونه ورکړي. دا غوښتنه د فټلایټ کورم صدر اجاز خان مومند له مشالو سره په ځانګړې مرکه کې کړي. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوال طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو پر اتون کې دور کې بعد اوربند پر مستکه دو ټینګار وکړي. محمد نتقی چې د افغان حکومت لوري د وسلوال طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وو پرون یې رټرز خبري ایجنسی ته دغه خبرې کړې دي. د ایران د بنو چارو وزیر نن کویت او قطر ته ځي. په دې سفر کې تر ډیره ایران او شپږو سترو هیوادونو ترمنځ د تهران پر اټومي موافقې خبرې کیږي او د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پر یاغیانو بمباري کوي ملکیانو ته د مرستو رسولو لپاره 15 ورځنی اوربند اعلان کړي.
او اوس هم راځو د پاکستانی ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه ریاض مساخل بیانوي.
نن د اردو ژبې ورځپاڼې جنگ خپل اداریه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مذاکراتي عمل لیک کړی دی او وایي چې روانه میاشت کې د پاکستان سیلګری مقام مری کې شوې مذاکرات یو خګام دی او دې سره به د افغانستان د امن او استحکام اړخته پرمختګ وشي او امکان دی د روانه میاشتې اخره کې د مذاکراتو بل پړاو هم وشي. اداریه وایي چې هر څوک تیرو مذاکراتو کې د افغان طالبانو قطر دفتر نمائندګي نه وه خو د هغې باوجود طالبانو د دغې مذاکراتي عمل هرکلی کړی. دا راز مولا عمر هم خپل پیغام کې د امن لپاره د مذاکراتو په ضرورت ټینګار کړي. بل طرف ته افغان ولس مشر اشرف غنی خپل پیغام کې ویلي باید چې طالبان راتلونکي مذاکراتي پړاو کې خپل غوښتنې په لیکلې ځانګړې کې حکومت ته ورکړي. اداریا خیره کې وایي چې جنگونه او وینې بیول د مسلې حل نه دي بلکې په خپل یو مسله ده او یوازې د مذاکراتو او خبرو اترو د لار مسلې هواریږي. د افغانستان امن او مفاهمت عمل کې نوې مذاکراتي دور دستا نه ورګام دی او امکان دی ورسره به د عمل خپل منطقي انجام ته ورسی کم چې د ټولو افغانانو او نړۍ خواهش دی او دا هم امید دی چې د مذاکراتو عمل نور پایدار او منطقي جوړولو لپاره به دا ځل کېدونکو مذاکراتو کې د قطر دفتر نمائندګي هم وی. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې تیر یو کال کې نایجیریا کې د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی او دا راز یو افریقایي ملک چې د ترهګرۍ د مسلې سره مخ دی د پولیو نه پاکو ملکونو صف کې ودرېدو او ډېر زر بعد د صحت نړیواله اداره دته دغه سند ورکړي. اداریه وایي چې نایجیریا هغه ملک دی چرته چې د نن نه سو کال وړاندې هر کال په زرګونو کیسونو مخې ته راتلل او دا ملک هم د پاکستان په سیر د ترهګرۍ او بوکو حرام نومې وسله والې ډلې لخوا ځپل شوی دی او دلته په سکولونو حملې کیږي چې پکې جینکې تختول شي او د پولیو ساسکي ورکوونکو ډلې باندې هم حملې کیږي. خو د هغې باوجود یو کال کې د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی، کومه چې یوه لویه کامیابي ده. اداري اخره کې لیکي، بل طرف ته پاکستان او افغانستان اوس هم د پولیو زده ملکونو په فهرست کې شامل دي او روان کال پاکستان کې د پولیو 28 او افغانستان کې 15 کیسونه مخې ته راغلي. خو افسوس دا دی چې دواړه ملکونه د پولیو ختمون په ځای په یو بل تورونه لګوي چې د پولیو جراثیم وړي راوړي. نو داسې حالاتو کې نایجیریا د دوی دپاره یو سبق دی که دلته حکمرانان د صحت څانګې سره تړلي خلک او عام ولس د پولیو د خاتمې پوخ عزم وکړي، نو دې سیمې نه هم د پولیو رنځ ختمېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ایف پی خبری اجانس ته ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د اټمي تړون وروسته په منځنی اشیا او منځنی ختیځ کې د ګیس پایپ لاین نورو منصوبو ته کتنه کړې ده. بلخوا ډان ورځپاڼې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه یوه مقاله خپره کړې او وایي چې د مذاکراتو دویم پړاو ته افغان حکومت له اول نه تیاری نیولې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې زموږ د همکارې ملیحا میرزاده ناورو.
اے ایف پی خبری اجانس کتونکو د خلې وای چې د ایران د اټمی پروګرام پاړه شوی تاریخي معاهده کې یوې خواته د پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین په حق له امیدونه تازه کړې دي، نو بل خوا یو جغرافیایي سیاسي شخړه پیدا کړې ده چې روس پکې خپل اثر پراخول غواړي. اجانس لیکي په داسې حال کې چې پر ایران به بندیزونه نرم شي او بلې خواته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د هغو ګیس پایپ لاینو په اړه کشمکش پسې واقع دو دی چې منځنی ایشیا او منځنی ختیځ په یو بل سره نښلوي. دا جانس په خبره دا 1.5 بلیون ډالرو برابر د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه په مارچ 2013 کال کې شروع شوه، خو په سمدستي ډول تر هغې پس ادرول شوه کله چې پر تهران نړیوال بندیزونه ولګېدل. تهران د پایپ لاین 1300 کیلومتره خپل برخه جوړه کړې ده. اجانس په پاکستان کې د ګیسو د پایپ لاینو یوې سرکاري کمپنۍ انټر سټیټ ګیس سیستمز د مشر مبین سولت تخلیلی کې چې روس او پاکستان د ګیسو پر یوې منصوبې حتمی موافقې ته نږدې دي چې له کراچۍ به لاهور ته ورسیږي. سولت اجانس ته وویل چې د دې ګام دا معنا جوړیږي چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ټاپي د ګیس پایپ لاین پروژه به د څه وخت لپاره یو طرفته پاتې شي. ټاپي د 100 بلیونو ډالرو برابر منصوبه ده چې د افغانستان له لارې به له ترکمنستان، پاکستان او هند ته ګیس رسول کیږي. خو اجانس دا په سیاسي ډول پیچلې خبره بولي او وایي چې لپاره باید د څلورو حکومتونو ترمنځ همکاري اړینه وي. اجانس په دې کې یو بل مهم چیلنج امنیت بولي چې دا ګیس پایپ لاینونه به د افغانستان او پاکستان نه تیریږي چېرته چې طالبان او نور وسله وال فعالیت لري. بلخوا ډان ورځپاڼه لیکي چې په مری کې په دې وروستیو کې د طالبانو د مشر ملا عمر په ملاتړ د یادې ډلې د استازو او د افغان حکومت ترمنځ نیخ په نیخه تر مذاکراتو وروسته هغه شکوک او شبهات په آرام شوي دي چې د دغو خبرو اترو په هکله موجود وو. ورځپاڼه لیکي چې له اسلام آباد سره نږدې د دغه خفیه ملاقات تر ختمېدلو سمدستي پس ناقدینو د طالبانو د استازو د اختیار په اړه یو شمېر پوښتنې راپورته کړې. ورځپاڼه لیکي که څه هم بېشکه د اشرف غني له افغان حکومت سره د خبرو اترو په هکله د طالبانو په مشرتابه کې د نظریو اختلافات کېدی شي، خو ورځپاڼه وایي دا ضروري نه ده چې دا کوم قسمه بغاوت وي. ورځپاڼه لیکي په داسې نازک وخت کې د اختر په موقع د ملا عمر لخوا بیان راتلل به د مذاکراتو په لاره کې مرسته وکړي. ورځپاڼه لیکي له تمې سره سم د خبرو اترو دویم ممکنه کېدونکي پړاو لپاره کابل تیاری ښودلې چې د طالبانو غوښتنې به اوري.
تفسیر شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، ډیپلوماټ مجلل کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره لدې چې نړیوالو د دغه هیواد سره ډېرې مالی مرستې وکړي خو حکومتي ادارې هغه سي جوړې نه کړې څنګه چې تمه کېده، او دا شان اداري فساد د افغانستان جمهوري عمل ته هم سخت زیان ورسوه. د دغه لیکنې مهمې برخې په دې رپورت کې. ډیپلومیټ مجله لیکي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دغه هیواد د پرمختګ لپاره هغه سي کوششونه ونکه څنګه چې نړیوالو د 2000 لومړي کال وروسته له هغه نه تمه کوله. په دغه تیرو کلونو کې په حامد کرزي د بډو رشوتونو ډیر تورونه هم لګیدلي دي. مجله لیکي د 19مې پیړۍ په وروستیو کې د امیر عبدالرحمن په دور کې په افغانستان کې د یو پیاوړي حکومت جوړولو لپاره هڅې پیل شوې وې. په هغه وخت کې د قانون د بالادستۍ په خبره زور راوړل شو او له دغه وروسته که څه هم په دغه هیواد کې په شلمه پیړۍ کې هم ډېرې مسلې مخې ته راغلي، خو د ادارو د جوړولو او د دوی د خودمختارۍ لپاره کار پیل شو او دا شان د دغه هیواد مشرانو د ادارو د جوړولو لپاره هڅې تندې کړې. خو له دغې سره سره چې باید دغه هیواد یو قانون ولري، دغلته ادارې جوړ شي او جمهوریت وده وکړي، قبایلي مشرانو هم خپلواک او اثر رسوخ زیات کړ. ډیپلومیټ لیکي د دغه هیواد ادارو چې څومره پرمختګ کړی و، د 1990 کال په لسیزه کې د طالبانو د راتګ سره اوبه یوړو، ادارې ماتې شوې، جمهوري عمل ودرید او د خلکو بنیادي حقونه تر پښو لاندې شول او یو ګډوډۍ رامنځته شو چې له دغې وروسته به لا هم دغه هیواد خپل ځای ته راځي. مجله لیکي باید چې د حامد کرزي په دور کې چې نړیوالو هم ورسره مالي مرستې وکړې، حکومتي ادارې مضبوطې شوې وې چې دا شان دغه هیواد یو جمهوري حکومت په توګه مخې ته راغلی وې، خو له بده مرغه داسې ونه شو. په تېرو کلونو کې په دغه هیواد کې پر اداري فساد سختې نیوکې وشوې او په خپله افغان ولس هم له خپلو ادارو سر ټکوي. بلخوا په تېرو کلونو کې په افغانستان کې د جنګ سالارانو او د قبایلي مشرانو پر رول هم سختې نیوکې وشوې او دا یوه مهمه وجه ده چې د دغه هیواد ادارو هغسې پرمختګ ونه کړ. مجله لیکي اوس چې با کله د دغه هیواد په ادارو کې د پخواني ولسمشر مداخلت نه وي، نو کېدای شي د افغانستان ادارې یو څه پرمختګ وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د انصاف یوې نړیوالې ادارې ورلد جسټس پروجیکټ په نړۍ کې د قانون حکمرانی او پاسداری په اړه 2015 کال رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې د یو سل او دوو هیوادونو کې پاکستان د قانون په پاسداری کې په دغه فهرست کې په 93 نمبر دی. که څه هم په پاکستان کې انصاف ترلاسه کولو لپاره ادارې موجودې دي، خو په قبایلي سیمو کې حالات مختلف دي او هلته د عدالتونو نه موجودیت کې د اف سی آر د لاندې فیصلې کیږي. نور تفصیل زموږ د همکار ګل ایاس ناورو.
د ورلد جسټس پروجیکټ نومې نړیوالې ادارې د انصاف ترلاسه کولو فهرست کې پاکستان ډېر لاندې ښودلی. په دې رپورټ کې د حکومت اختیارات، درغلي، بشري حقونه، له عدالتونو نه انصاف، امنیت او قانون حکمرانۍ نقطې شامل دي. په رپورټ کې ویل شوي چې په ټولو نقطو کې د دغه هیواد کارکردګي ښه نه ده. که د قانون حکمرانۍ خبره وي، نو د پاکستان په لویو او وړوکو ښارونو کې انصاف ترلاسه کولو لپاره عدالتونه موجود دي. همداراز صوبایي او مقامي حکومتونه هم فعال دي، خو په قبایلي سیمو کې د کارپوهانو په خبره خلک انصاف ترلاسه کولو کې لوی ستونزې لري. د قبایلي سیمو وکیلانو تنظیم فاټر لایز فورم مشر اجاز مومند وایي چې قبایلي علاقو سره په آئینی او قانوني لحاظ امتیازي سلوک کیږي. د زیاته کړه
هلته خو د پاکستان آئین ایکسټینډ نه دی. هلته خو د پاکستان په آئین کې چې کم فنډامنټل بنیادی حقوق کم چپټر دی، د سیکشن آرټیکل 28 پورې هغه هلته ایکسټینډ نه دی. هلته انساني حقوق چې کوم دي هغه ایکسټینډ نه دي. هلته د های کورټ د سپریم کورټ اختیارات چې کوم دي هغه ایکسټینډ نه دي.
اجاز مومند ویل چې په قبایلي سیمو کې د عدلي نظام د غیر موجودګۍ له وجې ټول اختیارات یو کس یعنی پولیټیکل ایجنټ ته سپارل شوی دي. د دې خبرې په تایید کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر شیر محمد وای چې د مرکزی حکومت لاندې قبایلي سیمو کې د قانون، انسانیت او د بشري حقوقو لوی مسلې موجود دي. د بلګې په توګه شیر محمد زیاته کړه
چې هر ملک کې د حق د پاره پکاره چې ادارې او د هغه ادارې سره پرسته د چا د حق خلاف ورزي شي یا د چا نه وترول شي، نو په کار چې هغه ادارو ته هغه لاړ شي د هغه خپل حق پوښتنو کې تپوس کړي. نو په پاکستان کې خاص کر په قبایلي علاقو کې یعنی د دغه ادارو د سره وجود نشته. مثلا ته حق واغسته شو وترول شي، ته های کورټ ته نشي تللی، سپریم کورټ نشته، ځکه دا غیر دغلطه اختیار نشته.
شیر محمد زیاته کړه چې د هیواد په نورو برخو کې قانون یو شان دی، خو قبایلو لپاره بل شان دی. بیا وکیل اجاز مومند وای چې د پاکستان په عین کې د قبایلی سیمو په اړه متضاد شکونه شامل دي، نو څنګه ممکنه ده چې د هغه سیمو خلکو ته به انصاف ملو شي؟
ډیره عجیبه غونډه کې خبره دا ده چې زمونږ د عین پاکستان آرټیکل د یو بل سره ډیر زیات متضاد دي، ډیر زیات وایلیشن دي. لکه مثال خبره د آرټیکل 1 مطابق چې کوم دی پاټا د پاکستان علاقه ده، خو آرټیکل 247 چې کوم دی بیا د هغه وایلیشن کوي. آرټیکل 247 کلاس 7 چې کوم دی هغه په بنیاد باندې د های کورټ سپریم کورټ د اعلی عدالتونو اختیار الته ورغځېدلی نه دی. نو دا خو الته حکم د فاټا کې حکمونه د رول افلا خبره کوو، په دې معنی بالکل خبره نشي کېدلی.
بلخوا د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې انصاف ترلاسه کولو لپاره فاټا ټریبینل جوړ کړی دی، خو د بشري حقوقو کارکونکي شیر محمد د فاټا ټریبینل کار په اړه خوشبین نه ښکاري.
هغه چې کوم خلک دي نو هغه ریټایرډ بیوروکریټس دي، مطلب دا چې هغه باندې دا عہدہ چې هغه نشو پورته یا په دغه منصب باندې هغه کېنی، هغه یو احسان کوي. نو هغه د خپل احسان یعنی چا چې سره کړی وي داغه د ورځې خلاف فیصله غوښمه شي کولای. نو دغه فاتح ټریبیونل جری دا خو ته شي هغه سترګو مدد باندې پټای لګولو خبره ده، او عملاً چې نو هغه هیڅ قسم تاسو یو فیصله داغه دا سمشي راغسته چې هغه مدد خلکو ته انصاف ورکړي.
کارپوهان وایي چې د هیواد نورو برخو په شان په قبایلی سیمو کې هم د انصاف ترلاسه کولو لپاره یو شان نظام جوړ کړي، او د آئین مطابق قبایلو ته مساوي حقوقونه ورکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی، د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو خلک شکایت کوي چې حکومت ورته د نغدو پیسو ورکولو سلسله بند کړی ده. دوی وایي د ګام شاوخوا 2000 کورنۍ متاثره کړې دي. دغه خلک دړکه هم ورکوي چې کوي ستونزه حل نشوه نو احتجاج وکوي. عمر دراز وزیر نه تفصیل ورو.
د شمالي وزیرستان 15 تحصیلونو تحصیل سپینوام شوا دوسلی ګړیو او رزمک اوسیدونکو شکایت کوي چې وفاقي حکومت لخوا کډوالو لپاره د میاشتې 2000 نک د مرستې پر دوی بند کړي. دوی وایي رجستریشن یې شوی او د تیر یو کال نه مرستې اخلي. چې دا ځل لیږلې شوې د 2000 نک د مرستې کیس دغه 15 تحصیلونو خلکو ته نه دی ورکړل شوی. زیاتوي دوی ته ویلی شي چې د سیمو څخه یې کډې نه دي کړې ځکه پر دوی مرستې بند کړې. د شمالي وزیرستان شوی تحصیل اوسیدونکي کمال خان وایي د روژې میاشتې 2000 نک د مرستې دوی ته نه دي میلاو شوې.
مشته پر ځکه دا چې څه زری ته لکه دا نو څه چې نه تمل او شي دی او مشته نه دی مل او شي کنه مشه تر په مو غاسره مو خو مشتي کنه چې فو کاکر نه شي مل او کنه او مشته په شاور کې په بواره چاو غوندې نه در نه شریک وي کنه په مش غوندې دل تا کر کې لایي کنه او د دوا ور در ور لکه کو پانه په مش غوندې دا غاښ تکلیف کنه.
بخت الله وای کدوی متاثر نه وي نو اول به کډوال نه وي حساب کړي او ورته به نوم لیکنه نه وي کړي.
نو تا چې متا چې چې به هزارې د نن وخت نه لو شوې دي او میشته واري په نه د لو شوې ټول حنا چې مستر عبد القادر بلوچ دا وو وادا کړی و کنه چې کیم تدې دی او کیم مری تدې تا او یو کوم رسته نه لوي دي مستر دا غا شي کړی چې تاسو په دې بوته کنه نه یو غوړي دا واجه می زناري په بن کړی دي حنا کې می رشن کول او دای چې مېر کول اول نه رجستریشن نه ورته کړی نشته.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان وای اف ډی ایم ای زرګونو خلک د مرستو څخه محروم کړي او متعلقه چارواکی دې د دې غور وکړي کني دوی با په درنو مجبور وي.
نو چې څه پر حکومت پاکستان وزیرستان سے د امن لیار واضح کړی نه وي د خلکو خپل کړی نه تسلی نه وي هغه وخت پر د اف ډی ایم ای میز دا اختیارات نشي ورکوي. د صوبې گورنر دا خبر تماشای نقشې نه په صورت دیگر چې دا درنه غوي او څنګه ذمہ داریو
په دې اړه مو د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای بیلابیلو چارواکو سره تماس ونیو خو پر دې موضوع چا خبرې ونه کړې. شمالي وزیرستان بې کوره شو خلکو ته د میاشتې 2000 نک د مرستې د زونګ موبایل نیټورک په ذریعه میلاویږي. د زونګ موبایل کمپنۍ یو والا چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ته وویل چې 22,500 خاندانونو مرستې دا ځل بند شوې چې دوی ورته نه دي لیږلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او سم راځو د جنوبی وزیرستان د خلکو مشکلاتو ته. محسود قبایلی مشان وای حکومت او پوز نه خو د دوی سره مرستې کوي او نه د نورو مشکلاتو په اړه سپام کوي. دوی وای په تګ راتګ کې مشکلات لري، بیکوری او بدامنۍ یې ژوند او کار روزګار سخت خراب کړی دی. تفصیل د سیلاب محسود نه.
د مسعود قبایلیانو مشرون ملکونو نمائندګون ویایي چې د طالبانو په خلاف پوځي عملیاتو د هر چا نه اول او په زیات شمیر کښې مسعود قبایلیون ډېر تاواني کړل. دوی دا هم ویایي چې شګړې خو خود ورسره نه کېږي، حد دا دی چې ښه او بد په یوې غنې زباول شي چې په نتیجې کښې یې د وفادار قبایلیانو مینه په کرکې کښې بدلېږي. دا قبایلیون څه غواړي؟ د سردار جمال الدین خبر روتا غوژ ونڅه
پاکستان دی میرا ملک واه دایره او انډیا سه انشاءالله مې شاله پرو وی تاسو خبره دا غو جو ورته کول چې کما نه میره تو سنارو متاثر شي وی تر وسه پرې دې میرا تو پښتنا نو کور ته یې چې لا کې کلیر کې دې کلیر کې دې تر وسه پرې 70% مزر سن یا دغه څه یسته یا دغه څه پښه وای نه وای.
بادام ګل مسعود دغه خبره تا په دارنګ دوام ورکوي.
خپل ملک سه د ننا دارا ویز ما جرا دارا پور دو آی ڈی پی څوک هنه دي جوړ شوي لکه چې مسجد کوم جوړ شو په دې باندې یو ذهني نفسیاتي او سماجي چې کوم اثار دی لکه د هغې ورکول د ذهن کول د پوره په داسې واک شې څوک داسې ارګنایزیشن د حکومتي چې باندې نهنهسه دی چې د دوی هغه مرومۍ ورکې کو.
د شک دوی اوسېدونکی مخشنی کونسلر سعید انور ویایي
حکومت یا د ملک د واکداري رویه کښې ما د کوم مسجد سره سوتلا کېږي یا وسوتلا شوله د دې قوم د نفرت فضا جوړېږي. حالانکه نور خلک آی ډي پي شول، نور قومونه آی ډي پي شول، کوم مسجد ته په هر دېر شي هغه چېرته پوټې کېږي مسجد ته په شا او په درنه نظر نه شي کتل، بلکې بد او د ظلم په نظر ورته کتل شي.
په دغه بریک کښې مې چې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نماینده او د دغې ادارې د سفران کمیټې ستر مشر مولانا جمال الدین مسعود خبر کا اغوی سا جواب وکا وار وای زنه
وطولنا مخش مسید ای دی پی شوی دی او پتولنا زیوت نقصان مسید تر اصد دلائی دای او دی امداد پا ورکاول شیع انتیازی سلوک تر اصوائی دای او دی دغه خبره نیجا پا هر فروم منه کری دو
دغو که بایانو غشتنا وکڑا چه نور موحی سند دی پا کار بس سرکار دی مشق پل وطن تا پریش دی رنگ وزیرستان دی رتا جوڑ او بیا د دا واک اختیار را کی چې د پلار نیکه په سیر ژوند پکښې تیر کو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال ریډیو له تاسو سره ده په هره ګړۍ، هره لحظه او هره شیبه کې.
وایس نیوز ویبپاڼه لیکي چې د پاکستان خفیه اداره ISI د څارنې یو داسې نظام جوړوي چې د بشري حقونو د فعالانو، وکیلانو او خبریالانو پر ضد به کاروي. وایس نیوز د څارنې یو نړیوال سازمان رپورټ خپور کړی چې لنډیز یې د ګل ایاس نورو.
وایس نیوز ویبپاڼې په پاکستان کې په خفیه توګه د څارنې یو پروګرام د جوړولو پر موضوع مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې لندن میشته پرایویسي انټرنیشنل سازمان په یو رپورټ کې ویلي چې پاکستان په هیواد کې دننه د څار یو مضبوط یا قوي نظام جوړوي. د دغه رپورټ جوړونکي میتیو رایس له وایس نیوز ویبپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې په پاکستان کې د څارنې حد تر اوسه پورې نه دی معلوم او د دوی په اند ولس له پکار ده چې په دې فیصلې ځان پوه کړي او غبرګون وښایي. وایس نیوز د رپورټ حواله ورکړي او وایي پاکستان له 2015 کال راهیسې په خفیه توګه د څارنې صلاحیتونه زیات کړي کوم چې غیر قانوني دي. په دې کې د خلکو ټلیفون ټیپ کول، په مختلفو ځایونو کې د جاسوسي آلاتو لګولو او د دې ترڅنګ د انټرنیټ څارنه هم شامله ده. خو د وایس نیوز په خبره په دې رپورټ کې تر ټولو لړزونکې انکشاف دا و چې د پاکستان خفیه ادارې ISI داسې نظام جوړ کړی چې د سمندر لاندې د انټرنیټ فایبر تارونو ته رسائی ترلاسه کړي او په دې کې ځنډ هم رامنځته کولی شي. وایس نیوز ویبپاڼه زیاتوي چې 5.5 لک میله اوږد فایبر تار د سمندر لاندې په ټوله نړۍ کې خور دی او په مهمو مرکزونو کې د پاکستان ساحلي ښار کراچۍ هم شامل دی. کچرې ISI د دغه تار څارنه شروع کړي نو ډیر زیات شخصي معلومات ترلاسه کولی شي. وایس نیوز ویب پانی دا رپورٹ په حواله ادا کوي چې پاکستان با دی نظام سره د هیواد دننه او بهر د موصلاتو سارنی جوګه شي. وایس نیوز ویب پانی سره په خبرو کې میتیو رایس وایي چې د دوی اداره د دغه نظام تصدیق نشي کولی چې آیا دا په مکمله توګه فعاله ده او که نه. په مقالې کې راغلي چې دغه ادارې داسې اسناد ترلاسه کړي چې پاکستان په دې رستو کې له سویډن، فرانس، چین، جرمني او د امریکا ځینې کمپنیو څخه د سارنې ټکنالوژۍ آلات ترلاسه کړي دي. د دې ترڅنګ سازمان داسې دستاویزات هم ترلاسه کړي چې جرمني د 4.3 میلیون یورو د سارنې ټکنالوژۍ او جاسوسي سافټویر لایسنس ورکولو اجازه هم ورکړې ده. وایس نیوز ویبپاڼه لیکي کیدی شي چې د پاکستان خفیه اداره دغه ټکنالوژۍ د بشري حقونو فعالانو، وکیلانو او صحافیانو پر ضد استعمال کړي. وایس نیوز ویبپاڼه لیکي دا رپورټ په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په دې رستو کې د امریکا جاسوسي ادارې پخوانی ایجنټ ایډورډ سنوډون داسې اسناد خپاره کړي وو چې تر مخې د برتانیې حکومت د مواصلاتو هیډکوارټر په پاکستان کې د ټولو انټرنیټ استعمالونکو معلوماتو ته رسائی ترلاسه کړې وه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس راځو یو بل رپورټ ته. په اسلام آباد کې د سیفران لپاره د قائمه کمیټې غونډه د چیرمین مولانا جمال الدین په مشرۍ کې شوې چې پکې ویل شوي دي د فاټا ځوانان له بیروزګارۍ سره مخامخ دي او د نورو صوبو خلک دغلته نوکری کوي، نو باید چې دوی په خپلو سیمو کې دوی ته د روزګار مواقع ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو.
د سفران لپاره د قامی اسمبلی قائمه کمیټه د سفران وزارت ته ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د په سرکاري، نیم سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې 90% نوکری مقامی خلکو ته ورکړل شي، ځکه چې یو طرف ته په زرګونو قبایلي تعلیم یافته ځوانان بیروزګاره ګرځي، نو بل پلو به دا وشي چې د قبایلي سیمو کارونه به هم په سم ډول وشي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د یادې کمیټې چیرمین مولانا جمال الدین نو پوښتل، نو هغه وویل
10% مقامی خلک وی دا نور چکم دے کنا نان لوکل خلک وی نو موږ دا ورته و چې آلتا مقامی خلکو حق جوړیږي په څو وجه باندې. یو وجه دا ده چې آلتا هغه خلک بیروزګار دي، هغه خلکو کورونا وران دي، او بل وجه دا ده کنا چې علاقې سے اوسېدای نشي، ځکه چې هغه به د شرم نه هم د خپل عاجزګرۍ د وجه نه هم د خپل علاقې د وجه نه به حق نه کوي. نه دا چې موږ ته آلتا د مردان راشي، د چاسادی نه راشي، د لاهور نه راشي، هغه سره ځکه چې آدم موږ د هڅ نه خبره دي. دریمه وجه دا هم کنا چې دا کسان چې مشپل والا کسان د موږ د روایت نه خبر وي، د موږ د کلچر نه خبر وي، چې د بهر نه راشي د موږ د هیڅ نه خبر نه وي.
مشال ریډیو چې کله په دې اړه په پیښور کې د خبریال او د قبایلي چارو تجزیه کار شمس مومن نو پوښتل، نو هغه وویل کچر حکومت دا فیصله عملي کړه نو د دې نه به په قبایلي سیمو کې د انتها پسندۍ مخنیوي هم وشي. نوموړي وویل
فایده خو به ډېره وشي، ښکاره خبره ده چې بیروزګاري خو ټیک ده چې په ټول ملک کې زیاتره، خو په قبایلي سیمه کې بیا یو په دوه په دې باندې زیاته په نظر راځي چې په قبایلي سیمه کې پرایویټ سیکټر بالکل د نش برابر دی. هلته که جاب جوړ کوي نو هغه صرف سرکاري ادارې ورکولی شي، هلته انډسټري نشته دی، هلته پرایویټ سیکټر کې چې داسې ملازمتونه نشي ورکړی کېدی، نو که دغه غیر سرکاري تنظیمونه هم پابند کړی شي او سرکاري ادارې چې کومې دي په هغې کې هم دغه پابندي وګڼلی شي چې 90% خلکو ته ورکړی شي، نو یقینا چې په زرګونو قبایلي عوامو ته به د دې فایده ورسي. په زرګونو خلکو ته فایده رسېدل مطلب دا دی چې که 10,000 خلک هم په روزګار شي نو 10,000 خاندانونه په روزګار شو، نو چې کله روزګار زیاتېږي دا به د انتها پسندی نه، د ترهګرۍ نه او د دغې په مخنیوي کې به دا ډېر لوی کردار ادا کوي.
په دې موقعه په کمیټې کې دا فیصله هم وکړی شوه چې په فاټا کې په ترقیاتي منصوبو کې درغلي کیږي او اکثره منصوبې یوازې په کاغذونو کې جوړیږي، نو د دې د مخنیوي لپاره به د کمیټې غړي په خپله د قبایلي سیمو دورې کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 1420، لنډو څپو 2130، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
او اوس هم د روان خبرونې په پای کې زو ننګرهار ته، چرته چې د شری د مخنیوي په خاطر د ویکسینونو اوو ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د روغتیا چارواکي وایي چې په دغه کمپاین کې به تر 5.5 لکو پورې هغه ماشومانو ته ویکسین ورکولی شي چې عمرونه یې له 9 میاشتو نه تر 5 کلونو پورې وي. په دې اړه نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال د دغه کمپاین د پرانستې پر مهال وویل
نن خوشبخته را موږ په مشرقي حوزه کې او بالخصوص د ننګرهار په ولایت کې د شری یا میزل په ضد واکسینو کمپاین د یوې هفتې لپاره پیل کړ چې دغه کمپاین په ترڅ کې به 5,500 هغه ماشومان عمرونه د 9 میاشتو نه تر 15 کالو پورې د موږ د 1500 تنه ټرین شوي او پرسونل لخوا نه په ټولو ولسوالیو کې واکسین کېږي دا واکسین کور په کور نه ده دا به محلاتو ته موږ چې مونږ ځي مساجدو ته به ځي مکاتبو ته به ځي د قومي مشرانو کورونو ته به ځي او هغه نقطو ته به ځان رسېږي چې د خلکو اوسېدنه پکې زیاته وي
ډاکټر نجیب په ټولو کورنیو غږ کوي چې د روانې هفتې په دوران کې خپلو ماشومانو ته د شیرې د مخنیوي ټیکې ولګوي
نو په دغه یوه هفته کې ټول والدینو ته پکار دي چې ځانونه مطمئن کړي چې د دوی ماشومان د شیرې په مقابل کې د موږ د چمنو په دوی په کورونو کې واکسین کېږي او که چېرته دوی په داسې مشکلاتو سره مخ کېږي سلته د موږ چمونه نه یې تللي کولی شي چې زموږ د عامې روغتیا ریاست سره او یا د واکسینو د عاملیت سره دوی مستقیم په تماس کې شي تر څو د موږ هیڅ ماشوم په دغه ورځو کې د واکسین نه پای ته نشي
دې زیاتوي چې شری یو ساري او وژونکې ناروغي ده چې له یوه ماشوم نه بل ته د ټوخي او برنجي په واسطه انتقالیږي د دغه ناروغۍ کوم ځانګړی علاج نشته خود شری د واکسین په تطبیقولو سره ترې ماشومان ژغورل کېدای شي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ